جمهوري ریاست د پخوانی مرستیال محمد قسیم فهیم په نامه ورزشی سټډیوم پرانستل سو. د بدني روزنې د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سټډیوم د بدني روزنې ریاست د انکشافي بودیجې لخوا د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د عزیزی په وینا په دغه سټډیوم کې په یو وخت کې 8000 کسان ځایېږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کابل او هرات د باسکټبال لوبډلو ترمنځ سیالي پیل سي. د بدني روزنې ریاست د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور عزیزی وایي چې په دغه سیالیو کې 3 لوبډلې له هرات څخه او همدارنګه د کابل منتخب ټیم ګډون کوي. د عزیزی په وینا دغه لوبې هر کال د یو شمېر ولایتونو د باسکټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د بایسکل ځغلونې لس ښځینه لوبغاړي د یو لړ تمریني لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل یادې سوي افغان لوبغاړي به شل ورځې په لاهور ښار کې له پاکستاني بایسکل ځغلونکو سره ګډ تمرینونه ترسره کړي.
تاسې زموږ شخل آزادي رادیو اوري 4:33 دي. د دې خبرونه په دوام کې مخکښ شزي او د بشري حقوقو پروګرامونه لرو. نه یاد آزادو خبريالانو د ملاتړ اداروي 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کالو. د دې ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی خبريالانو ته وویل په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد 115 قضیه ثبت کړي دي. خبريالانو له حکومت او غوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته زیات پام وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
نه یاد افغانستان د آزادو خبريالانو ملاتړ اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د تیرو کلونو په نسبت 40% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د دې ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړه. د ملي یووالي حکومت له جمهور رئیس او اجرایی رئیس څخه وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته د پام وکړي، سو د خبريالانو پر وړاندې د تیر کال پیښه تکرار نشي.
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتن و زخمی بود.
په 2014 میلادی کال کې د خبريالانو د وژنو 8 قضیه، د ټپي کېدو 9، د ماقتو بند کېدو 40، د وهلو ټکولو 8، د تهدیدونو او ګواښونو 50 قضیه ثبت شوې دي، چې په مجموع کې 115 قضیه کېږي، چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 40% زیاتوالی راغلی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې په 2010 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 50، په 2011 کال کې 80، په 2012 کې 98، په 2014 کې 80، او په 2014 میلادي کال کې دا شمېره 115 ته پورته شوې ده. د وویل پاتو وژل شو خبريالانو کې 2 بهرنیان هم و چې یوې په وزیر اکبر خان مینه کې په یوې ځان وژون کې حمله کې، او بلې د خوست په ولایت کې د مخالفینو په ډزو ووژل شو. افغان خبريالان هم وایي چې په تیر میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه او د ځینو دولتي چارواکو او یو شمېر سیمه ییزو غیر مسؤولو کسانو ناوړه چلند د دې سبب شوی چې مسلکي فعالیتونه ټکنی شي. دوی هم له حکومت او غوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب او د کاري ډاډمنې فضا رامنځته کولو ته تدابیر جدي کړي. افغان خبريال حامد مایار ازادي راډیو ته وویل
دغه کال خبريالانو لپاره د تاوتریخوالي څخه ډک کال و، او په دې کال کې موږ تاسو شاهدان و چې ډېری خبريالان شهادت ورسله، همدارنګ ګڼ شمېر نور تهدید او وهلو ټکول هم پکې شامل و. تر ټولو ډېری پیښې د تاوتریخوالي د حکومت څخه ثبت شوې دي. د سږ کال د خبريالانو لپاره یو د تاوتریخوالي څخه ډک یو کال.
د نای یاد آزادو خبريالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د دوی وهل ټکول، سپکاوی، بندي کول او داسې نور ګواښونه شامل دي. د افغان خبريالانو پر وړاندې د 2014 میلادي کال وروستی ګواښ د همدې کال د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې د کابل د استقلال په لیسه کې یو ځان وژون کې حمله و چې افغان خبريال زبیر حاتم په کې لومړی ټپي او بیا په روغتون کې سا ورکړه. کارپوهان وایي رسنیز فعالیتونه د خبريالانو حق دی، او حکومت د قانون سره سم مکلف دی چې د دوی د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
که هم په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په څو شیبو کې پای ته رسیږي، ځکه چې نن یې وروستۍ ورځ ده، خو په افغانستان کې د ناټو د هوایي بریدونو له کبله ملکي تلفات لا هم د تیرو دیارلس کلونو په شان د میراث په توګه په افغانستان کې پاتې دي. له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د ناټو د هوایي بریدونو په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د نوي ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت یو داسې تړون لاسلیک کړی چې بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې وروسته، یعنی له سبا وروسته، په نوي ماموریت کې د افغان ځواکونو روزنې او سلام مشورې ته دوام ورکړي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه راپور چمتو کړی چې غټي کې فریبا ظاهر اوروي.
افغان او لویدیز چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه به د 2014 کال د دسمبر تر 1 وروسته هم چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت رسمن پای ته رسیږي دوام وکړي. دوی یې دلیل له افغان هوایی ځواکونو سره د وړتیا کموالی شي. د 2014 کال په ترڅ کې جګړې تر پخوانیو کلونو ډېرې خونړۍ بلل سوې، ځکه د افغان ځواکونو او ملکیانو تلفات پکې ډېر و. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 کال کې د شاوخوا 10,000 ملکي تلفاتو څلورمه برخه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې سوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغانستان له ملکي تلفاتو پرته نسی کولای د تروریزم په وړاندې وجنګیږي. دوی د شپې عملیات او هوایي بریدونه د تروریزم په وړاندې جګړې تر ټولو مؤثره لار ګڼي. تیر کال پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر دغه ډول عملیاتو بندیز لګولی و، خو ویل کېږي له دې سره په ټول هیواد کې د افغان حکومت د مخالفینو فعالیتونه ډېر سوه. دواړه، هم ناټو او هم افغان چارواکي، په دې باور دي دا چې طالبانو د افغانستان د 304 ولسوالیو څخه یوه هم ونیوله، دلیل یې دا دی چې هغوی د ناټو له هوایي بریدونو ویره لري. د ناټو یو چارواکي جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونو په 2014 کال کې 400 ځله د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو په یوازې سر ډېر هوایي بریدونه کړي دي چې په افغانستان کې د جون د میاشتې تر انتخاباتو وروسته ډېر سو. په همدې حال کې هغه امنیتي تړونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، ناټو او امریکا ته قانوني اجازه ورکوي چې په راتلونکو کلونو کې هم په افغانستان کې افغان پوځیانو ته د روزنې او سلام مشورې په برخه کې فعالیت ته دوام ورکړي. د دې موافقې له مخې به شاوخوا 2500 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي او د قاطع ملاتړ په نوم نوی ماموریت به پیل کړي. په تړون کې راغلی چې په عادي حالاتو کې د القاعده او په هغه پورې تړلو ډلو په وړاندې عملیاتو کې د امریکا د پوځ مرسته کېدای سي، خو زیاتوي دغه سرتیر په یوازې سر نسی کولای د تروریزم په وړاندې عملیات ترسره کړي.